په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ست خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واوري چې یو ځل بیا یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پرېکړه نسي کولی. په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه به مو د ولسي جرګې د تازه اندېښنو هم خبر کړو او د سرپل د چارواکو هغه څرګندونې به واوري چې وایي هلته د وسلوالو مخالفینو د جګړې او روزنې مشري پاکستانیان کوي. نور راپورونه هم لرو خو تر اوسه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا پکتیکا په جانخیلو کې د یو من چاودنې شپږ ملکیان وژلې دي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس وسلوال طالبان او همدارنګ د سیمې د خلکو په وینا څو سیمه ییز مشران پکې وژل شوي. او د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر تم کړای شوې ده د هغې د خوښې خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. دا پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په چمبران کلي کې د یو مین د چاودنې په ترڅ کې شپږ ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آرین مشال راډیو ته ویلي دي مین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. کلیوالو پرته له دې چې امنیتي ادارو ته خبر ورکړي غوښتلې مین لرې کړي.
د ملکي خلکو غوښتل چې هغه ماین له هغه ځای نه لا انتقال کړي او یا هم خونځا کې خطرانه په هغه کې ګوتې وهلې چې استغه ده او بیا په همدې منځ کې چاودنه رامنځته شوې ده. په نتیجه کې شپږ تنه ملکیان ټپیان دي او همداراز شپږ تنه شهیدان دي.
چمبران کلی د جانخیلو د ولسوالۍ له ودانۍ څخه شاوخوا 15 کیلومتره لرې دی. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه 14 وسلوال طالبان پکې وشل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي برید د توقوس په سیمه کې شوی چې په وینا یې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري تاجي پکې له 15 نورو وسلوالو سره وشل شوی. د سیمه اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وایي چې برید هغه مهال وشو کله چې قومي مشران د طالبانو سره په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو بوختو او په وینا یې په هوایي بمباری کې قومي مشرانو ته هم مرګ ژوبلا وختي. د قرغان ولسوال هم بمباری او طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبلا وختل تایید کړي خو ویلي دي لږ تر لږه درې ولسي وګړي هم په بمباری کې وشل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل تیر ماخام رئیس د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیول شوی دي. د وزارت په دې ورستوي کې د یو شمیر خلو لارښوونکو او اختطافچیانو یو وخت لیست اعلان کړو. د دې وزارت وایي نجیب دانش په خپل فیسبوک لیکلی چې دغه کسان خلکو په مرسته پیژندل شوی او نیول شوی. د خغلی دانش په خبره لدی ډلې دوه کسان خپل پولیسو ته تسلیم شوی. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلی په دې نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلان کړي. دا بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د شغورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو کوشش شي. د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سودین جلی چې د بنکاک په هوایي ډګر تم کړی شوی د هغې د خوښې خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. رهاب محمد القنون په نوم د 13 کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ لخوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. تایلندي امنیتي چارواکي جنرال سوراج تی هکپارن د بنکاک په هوایي ډګر کې نن خبریالانو ته وویل 13 کلنې رهاف محمد القنون ته به اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له چارواکو سره وګوري. نوموړي ویل د ملګرو ملتونو چارواکي به له کوره د دې تښتېدلې سعودي نجلۍ سره نن ناوخته خبرې وکړي. القنون چې د بنکاک د هوایي ډګر په یو هوټل کې ځان قید کړی د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې د پوسټونو په خپرولو له خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي وایي کله چې له کویټ څخه بنکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی. قنون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نوموړي له کویټ څکه وتښتېده چې کورنۍ په سیال ته ورغلې وه. د هغې په وینا غوښتلې د تایلند له لارې استرالیا ته ولاړه شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیه دولتي اژانس انادولو پرون ریپورت ورکړ چې په پام کې دا دواړه مشران روانه میاشت په دې اړه خبرې وکړي، خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تایید کړی چې دواړه رهبران په پام کې لري ډېر ځل سره وګوري. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره خبرې وکړي. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغه څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي دي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې د مذاکرو لپاره له هوټل څخه د وتو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. و د چین د سوداګرۍ وزارت تیر جمعه ویلي و دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو پر لارو چارو وغږېږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو وروستیو کې ورباندې موافقه کړې ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغ له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری:
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور ضد راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
د ولسی جرګې غړونن په عمومي جرګه کې په عمومي غونډه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر روانو نامنیو اندېښنه وشوه. ده د دې جرګې دوهم مرستیال ویل:
د نامنۍ د وجې نه مؤثرتي لارې بندېدې او بعضې ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه لري چې جدي اقدامات وکړي.
د سرپل د ولایتي شورا مشر وایي په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د جګړو او روزنې مشري د پاکستانیانو په لاس کې دي. په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریکوي چې د ژمي په موسم کې لري. د هلمندي نجونو د زده کړې په اړه تفصیلي راپور هم لرو او ریدلې مایروي. نور راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمه کې یو کلی زر ژغونه راډیو جمع له ازادي راډیو څخه مایروي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغ له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ ډول له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل درکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت له مخامخ خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ونه لري.
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور ضد راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. بحث اساسی است که این نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر او نشست ها ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
ښاغلی طاهری وایي دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې د چیرې ترسره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډې هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده عربي امارات امارات په دې ټینګار کوي چې طالبان باید افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، خو دوی دا نه غواړي. مخکې تر دې طالب بیان ځبی الله مجاهد عمر رسنیو سره په خبرو کې د جدید غونډې په اړه بې خبري ښودلې وه. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړېدونکي غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. له دې ټولو سره راپورونه دي چې طالبان له امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لیوال دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید روپ وایي د طالبانو دا شان څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول ښکاره کوي.
میخوام وقت کشی کنم، میخوام که پروسه رو به تعویق پرتم، میخوام امتیازگیری کنم و امثال از این پروسیجرا هسته. من تعجب میکنم، ورنه عربستان و مسکو و قطر و پاکستان و ترکیه این چی مسائل هسته داره؟ در هر کجا که میشینیم نشستی داریم، موضوعات خود میگیم، موضوع خود میشنویم، اگر آمادگی کامل داریم. اگر میخواد تفرقه بریم، دروغ میگیم، وقت کشی میکنیم، این خودم بحث دیگه هسته دیگه.
د افغانستان د سولې عالي شورا په دا سال کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړېدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسي جرګې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي یې ول بې له دې ټکي به د غونډو غځول نورو ستونزو ته لار هواره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر هغه چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر نسي، د سولې لپاره روانې هڅې به بې پایلې وي. محمد واصل وسال له ښاغلي سادات سره د سولې د روانو هڅو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه مرکه کړې ده.
څو مهمې خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات، خصوصا هغه هېوادونه چې هغه طالبان کولی شي د سوریه مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کوي تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان نه د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وښيي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر دا ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال نه دی خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو بودن نمائندګانو سره، خصوصا د حتی د افغانانو سره تل دي دي ژورنالستان تل دي دي دي. بیران طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه مذاکراتو لري باید خپل ملکیت کې وساتو، دغه د قطر دفتر ته خپل ملکیت تعریف کړي. دغه خبر د عربي هیوادونو ترمنځ اختلافات دي، د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د ساړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمن دا دي بس کې قطر حکومت خو د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کوي چې طالبانو ولکې یا طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودل نسبت قطر دفتر ته.
سادات سبيانه تاسو وایست د غنو نورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سی یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده.
دا لمړی خبر نه ده، په خاني مذاکراتو کې هم موږ دلی یو یاد هغه د مذاکرات په لمړی وو خبره کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبان کول چې پاکستان غوښتل او دې څخه موږ سره نشو پټول چې پر طالبان باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له تاسو سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسيونه هم مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخ خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅه هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بلخو طالبان هم پم دیوي خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بلاخره دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې که په خاني مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نوی ملسیزه کې د جنیو مذاکرات، د راولپنډي مذاکرات، د کوټې معاهده، یا د کوټه کې چې د بین سیوان کوم پلان تدبیر کې دی، افغان حکومت حاشیې ته کېښودل شو، افغانستان خلک وسخه ویستل شول، او بالاخره د مذاکراتو لړۍ ناکامۍ سره مخ شوه. زه باور لرم که چېرته تغییرات رانه شي په اوسنۍ مسله کې، او د طالبانو دغه دریځ کې نرمخ رانه شي، د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني، او تر څو دغه ځکه د منطق به نه مني چې سوله د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بالاخره دا یو کاذبه سولې تر رسیدو، دا کاذبه سولې موږ ته پیدا سولې نه شولې. نو په ټوله کې کوار زه فکر کوم چې تر څو طالبان چې په خپل دریځ کې نرمخ رانه ولي او د افغان حکومت سره کېنني خبرو ته خپل شرایطو کې د نو خلانو زبا ولرم چې سوزي به ایجاد شي او دا سوزو څخه استل بعد افغان حکومت لپاره نه یوازې بلکې طالبان لپاره هم پلوې په معنی پریوزي او د سولې وسانې لړې به د ناکام سره مخامخ شي.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه سید خالد ساداتو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر هغو بجو پورې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې په یو شمېر ولایتونو کې د نامنۍ او لزیاتېدو اندېښنه وشوه. د دغې جرګې یو شمېر غړیو نن په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي او باید د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وسي. ناجیه صفی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره وویل چې وسلوالو مخالفانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له همدې امله د امنیتي ځواکونو او عام وګړو تلفات زیات شوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبه ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، په دې اړه د جرګې د غړیو له څرګندونو وروسته وویل:
د غور، بادغیس او د غزنی د بعضې ولسوالیو لارې بندې دي، د نامنۍ د وجې نه مواصلاتي لارې بندې دي او بعضې ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه داره چې په دې اړه باندې جدي اقداماتو کې تر څو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي.
په ولسي جرګې کې د غور او بادغیس یو شمېر استازي هم وایي چې د نامنیو له امله یو شمېر لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د غور استازي کرام الدین رضازاده او د بادغیس استازي سید محمد موسی جناب په دې اړه وویل: امنیتي وضعیت خراب دی، په ځانګړي ډول د غور، پسابند او چرسده ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي. د بادغیس ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دې امکان شته چې سقوط وکړي. همدارنګه په مرغاب ولسوالۍ کې د اردو یو قرارګاه هم تر محاصرې لاندې ده. په ورته وخت کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی د دغه ولایت امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه وښوده او ویل: دغه اندېښنه په کراتو له امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي، خو په وینا یې لا هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي او حکومت ورته پام نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فاریاب او کندز کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
ژمني عملیات د هېواد په مختلفو ولایتونو کې شروع کړي دي. په فاریاب کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. د بادغیس بالامرغاب کې چې کومه ستونزه وه هلته حمایي قوتونه رسېدلي دي.
د پوځي چارو کارپوه باري اریس وایي: که څه هم په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې عملیات روان دي، خو په وینا یې که چیرې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي لاغښتلی شي، افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې وسلوال مخالفان په بشپړ ډول وځپي.
د افغانستان د ولسی جرګې د اندېښنې داسې مهال سوي دي چې د سرپل ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې مشري د پاکستاني جنرالانو په غاړه ده. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ازادي راډیو ته ویلي دي چې د سیاد او کوهستانات ولسوالیو په تروریستي مرکزونو کې بهرانیان طالبانو ته جنګي زده کړې ورکوي او په وسلوالو جګړو کې د هغوی مشري کوي. د شاهین قول اردو چارواکو هم په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرانیانو حضور تایید کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب په دې اړه تفصیل راکوي.
د سرپل د ولایتي شورا غړي ادا کوي چې پاکستانی جنرالان په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې مشري کوي. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په کوهستانات او سیاد ولسوالیو کې تروریستي روزنیز مرکزونه لري او له همدې مرکزونو خپل عملیاتي برنامه رهبري کوي. رحماني په دې اړه وویل: د بومی او سیمه ایزو قوتونو رهبری د هغه چا په لاس کې ده چې له بهر څخه راغلي دي. اکثرا پاکستانی متقاعد جنرالان یې مشري کوي. د هغوی جنګي او عملیاتي برنامه د هغه کسانو لخوا ترسره کیږي چې بحرانیان دی. ښاغلی رحمانی په سرپل ولایت کې د طالبانو د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې لا دریو کلونو را په دې خوا په کوهستاناتو او سید ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو د نه ترسره کېدو په خاطر دا سیمې اوس د بهرني تروریستانو په امن پټنځایونو بدلې شوې دي. هغه وویل چې طالبان او د هغوی بهرني جنګیالي د سرپل د مرکز شیرمونو سیمه د کوهستاناتو ولسوالۍ د سید ولسوالۍ اکثرا سیمې او همداراز د سوزمقلی او سنچرک ولسوالیو ځینې برخې په خپل واک کې لري او اوس مهال د سرپل د مرکز د تصرف په هڅه کې دي. هغه زیاته کړه د درې کلونو په اوږدو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ کتقلعه شیرمونه د سعد ولسوالۍ او ځینې نورې برخې سره له دې چې د طالبانو له منګولو بېرته ونه نیول شوې، بلکې د هرې ورځې په تېرېدو سره کلیو په بل څه سقوط کوي او امنیتي ګواښونه د ډېرېدو په حال کې دي. تر دې پخوا د شاهین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی هم په شمال زون کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیانو خاصتا د غور، ازبکستاني او پاکستاني جنګیالي حضور تایید کړی دی. د سرپل د ولایت شورا مشر محمد نور رحماني په دغه ولایت کې د طالبانو په ضد د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. خو په شمال زون کې د 209 هم شاهین قلوردو چارواکي وایي چې دوی د ژمنیو سرلس عملیاتو لمن له فاریاب ولایت څخه سرپل ته هم غځوي. د شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې تر ګواخ لاندې سیمو باندې د ملي اردو هوایی او کشفي ځواکونه څارنه لري او ډېر ژر به د تروریستانو د محو په منظور هلته هم عملیات پیل شي. هغه په دې اکله وویل
ما این ساحات را کاملا تحت رصد تیم‌های کشفی هوایی ما قرار دارد.
مختر گواهلند سیمو باند نظارت او څارنه لرو. زموږ کشفی او هوایی ځواکونه پر یادو سیمو پام لري او د سرلس عملیاتو لړۍ به له فاریاب وروسته په جوزجان او سرپل کې پیل شي. په داسې حال کې د سرپل ولایتي شورا دلته د پاکستاني جنرالانو لخوا د طالبانو د جګړې د مشرۍ په اړه څرګندونې کوي چې تر دې پخوا د شاهین قلوردو چارواکو ایران دولت هم په شمال زون کې وسلوالو طالبانو ته د جنګي پرمختللو تجهیزاتو په ورکولو تورن کړی دی. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
بیا هم پر یوه امنیتي موضوع تم کېږو او کونړ ته ورځو. د کونړ مروري ولسوالۍ په براولو سیمو کې تېره شپه پوځي عملیات شوي چې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله پکښې اوښتی ده. د کونړ چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په اړه د کونړ له امنیتي چارواکو سره له وړاندې مشوره نه وه سوې. روحالله انوري تفصیل راکوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تېره شپه له ننګرهار څخه راغلو ځواکونو د مروري ولسوالۍ په براولو سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
بیګا تقریبا د شپې لس یا یولس بجې قرار د معلوماتو چې موږ واخیست افراطفي د ننګرهار د سفردو قطې د البته د خارجیانو په حمایه سره عملیات شوي دي په مروره کې. او یو نفر ملکی وژل شوی او دوه نفر زخمیان دي. یوه ښځه پکې ده.
هغه وایي په یادو عملیاتو کې د کونړ دولتي او نظامي مسؤلینو سره مشوره نه ده شوې.
دا عملیات د ولایت سره او همدارنګه د موږ د امنیتي ارګانو سره په هماهنګي نه دي ترسره شوي. موږ په جریان کې نه یو.
مرستیال والی وایي نړیوالو ځواکونو سره به په دې خبرې وکړي چې د عملیاتو وړاندې باید دوی سره مشوره وکړي.
په راتلونکي کې د موږ خبرې دوی سره روانې دي. باید ولایتي اداره باید په جریان کې وشي ځکه چې نسبت دوی ته موږ ډېر معلومات لرو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د مروري په براولیو کې د شوو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په کونړ کې یو شمیر پوځي عملیات ترسره شوي چې پکې ولسي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه رسیدلي او سیمه ییزو حکومتي چارواکو پرې خفګان څرګند کړی. په مروري ولسوالۍ کې په داسې حال کې پوځي عملیات ترسره کیږي چې د چارواکو په وینا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو مشرانو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په یونان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي د ژمي سړې هوا له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوې میلادي کال له پیل سره سم په یونان کې د سړې هوا څپې تر اوسه درې کسان وژلي دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د یونان له مرکز اتنس څخه 40 کیلومتره لري د ملکاسا په نوم د کډوالو یو کمپ دی چیرته چې سلګونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشتي. په اروپا او په ځانګړي ډول په یونان کې د روان 2019 کال له پیل راهیسې د سړې هوا څپه پورته شوې ده چې له امله یې د ملکاسا د کمپ کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دا کډوال وایي د شپې لخوا هوا دومره سړه وي چې دوی خوب هم نشي کولای. عبدالله چې د کډوالو په دې کمپ کې اوسېږي وایي
څو شپې کېږي چې نه یم ویده شوی. څو ځلې داسې وضعیت تکرار شو، ویښ شوم، هوا ډېره سړه ده. ډېرې نورې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي.
لس کلن عامر بل افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره له افغانستان نه یونان ته رسېدلی دی. عامر وایي په کمپ کې ډېر ساړه دي او دی حتی د ویده کېدو لپاره وسایل نه لري. د نوي 2019 کال له پیل راهیسې په یونان کې د ژمي د سړې هوا څپه پورته شوې ده او تر اوسه پورې په دې هیواد کې درې کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې څه د پاسه 10,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې له غیر قانوني او مرګونو لارو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په هدف راوتلي، د یونان د حکومت لخوا په جوړ شوو کمپونو کې د یو نامعلوم برخلیک په تمه په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي.
بیا هم د کډوالو په اړه یو بل موضوع ده. وروسته لاغه چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وویل چې د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو څخه په ترهګریزو فعالیتونو کې د ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره پر یوې پالیسۍ کار کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غبرګون وشو. د ولسي جرګې نائب منشي ویلي چې افغان کډوالو ته باید په هیواد کې دننه کاري زمینه برابر شي چې کډوالۍ ته اړ نه سي. وصل وصل راپور راکوي.
په داسل کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو د استفادې د مخنیوي لپاره د وی پالیسۍ د جوړولو خبره کوي، د افغانستان ولسی جرګه د دغه پالیسۍ جوړول ځکه به ګټه بولی چې په خبره عملی کول نه شونې دي. د دغه جرګې نائب منشی عرفان الله عرفان د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پالیسۍ د جوړولو پر ځای خدا ده چې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په موضوع تمرکز او کار وشي.
هم پاکستان هواد هم ایران هواد ناواله استفاده کوي. متاسفانه او کومه استراتیجی درویش ماجی ورته شاره کلای فکر کوم هغه ډیر ماستر نه یی هغه افغانان چې بیرون کې اوسې او مو هغه ته حکومت ونره دو په غوی باندې مون سلطه ونره دو مون شو کولای شي د بیرونی په هواد کې او دمسګانو هوادو کې مون خپل پالیسی تطبیق یو ځنه لار ما پوانده دي چې بعد دوی بیتا زمينه ورته مساعده چې خپل کور ته خپل وطن ته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلی دی چې ایران او پاکستان له افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې ګټه اخلي. د ښاغلي بلخی په خبره ایران افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي او پاکستان ورڅخه په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې ګټه اخلي. دا لومړی ځل نه ده چې د ایران او پاکستان لخوا په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو څخه د استفادې خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ډېر ګڼ راپورونه خپره شوي چې د یادو هیوادونو د چارواکو لخوا رد شوي دي. ایران او پاکستان د افغانستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې میلیونونه افغانان پکې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یک شنبه پورس په ننګرهار کې د دغه ولایت له والی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو څخه په سیاسي او امنیتي لحاظ ګټه اخیستل کیږي.
در بعضی جایا از مهاجرین یگان استفاده های
دی وی په زینو ځایونو کې له افغان کډوالو څخه ځینې سیاسي او امنیتي استفاده کیږي چې موږ په ډېره له اړوندو هیوادونو سره په خپل وخت خبرې هم کړي. موږ او تاسو وینو چې له ایران څخه یو شمېر کسانو د سوریه په جنگ کې ګډون وکړ. دا شان په پاکستان کې هم دوی پټن ځایونه لري او په افغانستان کې دا نامه لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
مشکلات داره مهاجرت به هر کسی متاسفانه از ضعفای ما استفاده میکنه.
خو خغلی بلخی ویل چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره د وی پالیسۍ پر جوړولو کار پیل کړی دی چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د یادې ستونزې مخنیوي وشي. خو د افغانستان مشران جرګه بیا له افغان حکومت نه غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره یادې ستونزې ته بنسټیز حل لار پیدا کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او د سشکال گولدن گلوب جایزو مراسم د زرغون کتاب او بوهیمین رپسودی فلمونو په ځلېدو سره پرون ماښام جوړ شول. د دغو مراسمو جزئیات اجمل اندرا کوي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت د گولدن گلوب د جایزو د وشپېتم دور کوربه و.
بوهیمین رابسودی یا بومیایی موسیقی وکړی شول چې د غوره فلم جایزه واخلي او سیال فلم یو ستوری زیږیدلی تماعتی ورکړي. همداسې رامی ملک په بوهیمین رابسودی فلم کې غوره نارینه هنرمند شو. گلین کلوز د میرمنې یا د وایف فلم په خاطر د غوره ښځینه هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. گرین بوک یا زرغون کتاب د کال تر ټولو غوره کومیډي فلم شو، خو کریستین بیل په وایس فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره نارینه کومیډي هنرمند جایزه واخیسته او لیو یا کولمن په خوښ یا د فیوریټ فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره ښځینه کومیډي هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. پر دې سربیره تلویزیونو سیریالونو او پروګرامونو ته هم جایزې ورکړل شوې چې په ټوله کې نهه کټګورۍ شوې.
مرحبا کوم دوستانو چې تر دې مالر را سره وی د خبرونې دوهمه برخې ته رسیدلې او څلور ورځې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
دا پکتیکا امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په چمبران کلی کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس طالب وسلوال پکې وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویل چې برید هغه مهال شوی کله چې قومي مشران د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره راټول شوي وو. د دوی په وینا په بمبارۍ کې طالبانو سربیره یو شمېر قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر کې تم کړی شوې د هغې د خوښ خلاف به هیچېرې وانستول شي. القانون په نوم د اتلس کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ لخوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. نوموړي دا مهال په تایلند کې د چارواکو لخوا تم کړی شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلاشي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اخیستمن شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریې څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع بحث وکړي.
مننه کوم اجمالاً دوستانو، تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ په تموده ازادي راډیو ډاټ کام. له یوسف ازدران څخه به سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلوریزو سیالیو کې د ډیرو بریاو له کبله د ټولو لوبډلې په سر کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ څخه په خپاره شوي جدول کې ښکاري چې افغان لوبډلې په 2013 کال کې وو شلوریزو لوبې کړي او وو وړایي ګټلې. له دغو بریاو سره افغان لوبډله د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ یوازینۍ لوبډله ګڼل شوې چې سل سلنه بریا یې خپله کړې. په افغان لوبډلې پسې د پاکستان د کرکټ لوبډله په 9% ورپسې د هندوستان لوبډله په 8% بریا مخکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ لامل افغان لوبډلې د 2000 شلوریز جام ته هم مستقیم لار پیدا کړي. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله نن قطر ته روانه شوه. د دغه هیواد د بدني روزنې او ورزش لریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان لوبډله به د مسلکي لوبغاړو لخوا د شپږو بالونو په نوم د لومړي پړاو نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا سیالۍ د چهارشنبې له ورځې پیل او بیا د جنوري د میاشتې له 15 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د لوبډلې په ترکیب کې څلور لوبغاړي او یو روزونکی شامل دی. او وروستۍ خبر دا چې هندوستان په کرکټ کې د استرالیا پر وړاندې تاریخ جوړ کړ. هندۍ لوبډلې د لومړي ځل لپاره په ټیسټ کرکټ سیالیو کې استرالیا ته په خپل کور کې ماتې ورکړه او له دې سره یې دا تاریخ په خپل نوم کړ. د څلورو ټیسټ لوبو وروستۍ سیالۍ که څه هم بې نتیجې پای ته ورسېده، خو له دې وړاندې د هندوستان دوه بریاوو دغه هیواد په تاریخي بریا کې مهم رول درلود. داسې چې د څلورو ټیسټ سیالیو دوه سیالۍ د هندوستان، یوه سیالۍ د کوربه استرالیا په بریا پای ته ورسېده، خو یوه وروستۍ بې نتیجې اعلان شوه.
د سره اوس په ورسو یو روغتیاي مسلې ته د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې دا مهال په هیواد کې دننه د افغان ماشومانو د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. د دې خیریه ټولنې سکرتر جنرال نیلاب مبارز نن په یوې غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي که څه هم په دې برخه کې د موجودو امکاناتو د برابرېدو خوشي څرګنده کړه، خو وایي چې سږ کال د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته ماشومانو د تلفاتو کچه 15% وه. ناجیه صافی تفصیل راکوي.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو 80% د درملنې زمینه برابره شوې، خو په وینا یې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% تلفات د اندېښنې وړ دي. د دې خیریه ټولنې سکرتر جنرال نیلاب مبارز د دوشنبې په ورځ یو شمېر روغتونونو ته د دغو ناروغانو د ورپېژندلو په غونډه کې وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې امکاناتو ته په کتو له دې وروسته به د 30% ناروغانو درملنه دنه په هیواد کې کیږي.
بسیار خوش استم ده که
د خوخي زیاده چې یو شمېر ناروغانو ته زمينه برابر شوې چې دنه په هیواد کې درملنه وشي. اوس امکانات ډیر زیات دي او بهر ته د تلو اړتیا نل دل کیږي.
بتانم کې تدوین کړه
پر روان کال کې د افغانستان سری میاشتې ټولنې سره 2209 سلويخت ماشومان د درملنې په هدف راجستر شوي، خو د میرمن مبارز په وینا دا شمېره په تیر کال کې 1902 سلويختو ته رسیده. دغه ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته 80% ماشومان د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه له 2008 میلادي کال راهیسې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,360 افغان ماشومان د درملنې په هدف ورسره راجستر شوی او شپږ سلویښت نورې په انتظار کې دي. د دې خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل تر اوسه هند، چین، د قطر سری میاشتې ټولنې او یو شمېر حاجیانو د افغان ماشومانو د درملنې لپاره مرستې کړې. له دې ټولنې سره ثبت د زړه په سوري د اخته ناروغۍ د یو ماشوم پلار غلام جیلانی وایي چې لور یې ښه شوې ده.
درد به یې میکشیدم، میگفتم که من اصلا مام بالا دی سفید هستم.
دی وایي کله چې لور مې لیدله ناروغه وه ډېر خفه کېدم، ځورونکی حالت و او تر ټولو ډېر دې ته ځورېدم چې کله لور مې پیغله شي خلک به ورته پیغورونه ورکوي او هغه خبره نه وه چې پلار یې د 15 لکه افغانیو توان نه درلود او شکر دی اوس رکه روغه ده. له ټولو مننه
کوم.
په همدې حال کې د افغان سری میاشتې د خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل دا مهال د افغان سری میاشتې ټولنې سره 8 بېلابېل روغتونونه کار کوي او هڅې روانې دي سودا روغتونونه ډیر او افغان ماشومانو ته دننه په هیواد کې د درملنې 100% امکانات برابر شي.
د پایتخت زون پراختیا اداره د دریو راتلونکو کلونو لپاره د صنعتي پارکونو په برخه کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونې د جذب خبره کوي. دا چې څنګه فیروزه عزیزی براته وایي.
د پایتخت زون پراختیا اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پانګونې زیاتوالی ګڼو خلکو ته کاري زمینه برابر کړي او ورسره به کورني تولیدات زیات شي. د دغې ادارې سرپرست عبدالسمی ستانکزی د دوشنبې په ورځ د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پانګونې د زیاتېدو خبره وکړه.
خزې رتمن لرو هغه دا چې د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرن زیربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوي دي او نه ویست غټو سرمایه‌ګزارانو هلته د سرمایه‌ګزارۍ لپاره د شورای عالي اقتصادي نه تاییدي اخیستې ده. هلته به دوی خپل فعالیت شروع کړي او په راتلونکو دوو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه ګذاري مونږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي. د 15 لکه کسانو لپاره به په غیر مستقیم شکل باندې د زمینه د کار برابرېږي. په غیر مستقیم شکل باندې یعنی
کاغلی ستانکزی وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب، سروبي، محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي. هغه وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمینه هم برابره او 250,000 کسان ته په مستقیم ډول کاري زمینه مساعده شي. هغه په باریکاب کې د کډوالو لپاره د ښارګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیايي پروژو پلي کېدل د دغې ادارې له هڅو څخه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری پانګوال په صنعتي پارکونو کې د برق د نشتوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت کوي او ټینګار یې دا دی چې د تولیداتو لپاره ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکارۍ دفتر وایي چې په یوولس ولایتونو کې د دیارلس صنعتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په یوولس ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي.
که البته کارهای زیربنایی هم در این پارک ها آغاز شده.
په دغو پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونو وړاندیزونه کړي. د ځمکې د لاسته راوړنې لپاره چې 28 شرکتونه په شرایطو برابر وو، د تخنیکی کمیټې له لارې به په بله ناسته کې د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې شي.
ښاغلي رساو ویل په ننګرهار کې د شیخ مصری د قالینو او د حصار شاهی پارک، په هرات کې د هرات صنعتي پارک، په کندهار کې شور اندام، په فاریاب کې انتخوی، په غزنی کې پیرکا، په هلمند کې بوس، په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه، په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکا پارکونه موجود دي. له دې سره یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې په محلني وخت کې په افغانستان کې د پانګونې زمینه محدوده ده او په دې برخه کې زیاتې ستونزې شته. د کارپوهانو له دې ډلې سیف الدین سیحون وایي د امنیت نشتوالی، قوانین، د ناقصو جوړښتونو موجودیت هغه څه دي چې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې ستونزې جوړې کړې او که دغې مسلې ته پام ونه شي نو د پانګونې جذبه ستونزمن وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او په دې سره د خبرونو وروسته یو شیبه تر سیجو. په هلمند کې د معارف په وړاندې ستونزې نه پوهوي طالبان او که د پوهنې د وزارت نه پاملرنه ده. دغو پوښتنو ته زموږ همکار الیاس دایی په یوه تفصیلي راپور کې جواب ورکړی چې اوس په یوه اوري او ورپسې د یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه هم شته.
دا د ګرشک ولسوالۍ د لوی ادې په نوم د نجونو د یوه ښوونځي د فزیک د تدریس وخت دی. د نجونو دغه ښوونځي ته مخامخ د ګرشک د ولسوالۍ پر پخوانۍ ودانۍ اوس هم د څو کلونو وړاندې تر سره سو ځانمرګو بریدونو اثار لیدل کېږي، اما ویل کېږي ښوونځی هیڅکله هم د نجونو پر مخ نه دی تړل سوی. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د لوی ادې د نجونو د ښوونځي د یولسم ټولګي درې زده کوونکي چې د تیرو نه امن کړنو پر مهال ښوونځي ته څنګه تللې د خپل سترګو لیدلې حال وایي. دا د 2008 اتم او نهم کلونو پر مهال په هلمند کې د تازه پیلسو نام نیو او جو چې لامل د ډیرو نورو ارڅو ترڅنګ معرف هم سخت متضرر سو او ان طالبانو هغه مهال ښوونځي سوځول، ښوونکي وژل او زده کوونکي ښوونځي ته د تلو پر مهال په مرګ وشل. خو د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري وایي اوس د طالبانو په برخورد کې ډیر تغییر راغلی دی او دم ګړی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د نجونو مکتبونه لري او هر ورځ پکې تدریس کېږي.
وسلوالو مخالفینو یا طالبانو هم د معرف په وړاندې باندې نرمښت وښودی. او بل شی چې جلالت مآب رئیس جمهور هم د ټیک ته اشاره کوي چې باید د مسجد د ممبر او ښوونځي ترمنځ واټن راکم سي. په دې برخه کې موږ کار وکړی چې هغه ډیر مثبت تمام سو، ځکه موږ په هر ښوونځي کې هغه معلمین چارتیا وه حکر زما معلمین یو دوه علما کرام درولی دي. په ځینو ښوونځي کې ټول زموږ معلمین چې دي هغه علما کرام دي او علما کرامو ته هم دا اوس معلومه سوه چې پوهنه اله پېژندنه او معرف او مکتب مدرسه دا ټول اله پېژندنې ځای دي او هغوی هم په دې برخه کې اوس پوره کمپ کمپاین کوي او د برخې ډیر تاثیر اچولی دی.
د 2003 او 9 کلونو پر مهال یوازې د لشکرګاه او ګرش پولیسوالۍ د ګوتو په شمار ښوونځي پرانستول چې د زده کوونکو شمیر هم نهایت ټیټ و. خو ښوونځي چې غیر نظامي او سیاسي مرکزونه دي ولې د وسلوالو ډلو د کرکو او سوځولو هدف وګرځېدل؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي د هغه مهال جګړو خلک یوازې خپلو سرونو او مال ته په پاملرنه عادت کړي ول، ځکه نو د ښوونځي او زده کړې سره مینه په صفر بدله شوې وه.
نو خلک دې ته نه وزګار چې مثلا د ښوونځیو په اړه باندې فکر وکړي، هغوی په عادي ډول سره خپل ژوند نسو کولی. نو د دې ته فکر نه و چې مثلا دوی خپل شاګردان خپل ماشومان مکتب ته واستوي. په دې برخه کې پوهاوی هم کم و. د دې تر څنګ حکومت او خلکو هم هڅه نه ده کړې، قومي مشرانو هڅه نه ده کړې، وکیلانو هڅه نه ده کړې، هغه کسانو چې د دې واک درلودی یا کولی شوی هغو هڅه نه ده کړې چې خلک وپوهوي د حکومت څخه یو څه وغواړي، د وزارت څخه یو وغواړي چې مثلا دوی ته ښوونځي ورکړي.
همداسې شکل د هلمند د ټولو 421 ښوونځیو څخه 123 تړلي ول چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره د سیمې د خلکو دیني عالمانو او مخورو په منځګړیتوب د بند ښوونځیو شمېره 2 اتیا ټیټه کړې ده او بخت چې پاته نور هم د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. همدا تیرونی د هلمند د پوهنې ریاست په لومړي ځل په 13 کلونو کې د دې ولایت په باغران ولسوالۍ کې لومړی ښوونځی پرانیستی چې د همګړۍ 200 زده کوونکي لري. اما ولې اوس ولې د 15 ښوونځیو نه چې په تشکیل کې لري یو پرانستل سو؟ داود شاه سپری وایي لا هم په لیرو پرتو سیمو کې خلک ښوونځي ته د ماشومانو تلل نه خوښوي.
باغران چې دی سرسیر دی په هلمند کې، دا چې په سرسیر کې تعلیمي کال ختم دی، نو موږ په دې خاطر باندې چې دوی دغه یو ابتدای وکوم یو شروع وکوم، موږ یو وزارت یو پیشنهاد وکړ چې هغه مو احکام داسې واخیستله چې دوی به دغه درې میاشتنی رخصت نه کوي، دوی د په درې میاشت کې تدریس کیږي او موږ هغه د دوی د پاره د سون توکي امکانات چې دوی د ګرموال د پاره دوی وساتل سي هغه امکانات ورته لیږو تر څو دوی ناروغ نسي، په یخ هوا کې هم دوی ته تدریس وسي او درس وویل سي. نو دغه دوه شان و په نوي تعلیمي کال چې په حمل کې موږ هیله مند یو چې په بغران کې موږ لږ تر لږه کپنزلس نوي لس ښوونځي پرانیزو.
په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې تود سنگر پاته سوی دی، د ښوونې او روزنې په وړاندې اساسي ستونزې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که امکانات ورته رسېدلي وای همدا سږ کال به پاته 2 اتیا بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستي وای. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د ناوړه فامیلي او کلتوري ستونزو تر څنګ چې ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تګ باعث کېږي، نورې ستونزې د کمو ښوونکو نه ودانیو او کتابونو د کمبود څخه دي. سفاري وویل د ډیرو ښوونځیو لپاره عادي وسایل لکه د ناستې پارش، چوکۍ او میز وجود نه لري. خو لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي د ښوونکو او کتاب د کمبود په نسبت یوه بله لویه ستونزه د پوهنې د ریاست او اړوند ادارو پر سر د وکیلانو او د هغو د طرفدارانو غیر منظمې مقررې دي چې د لیاقت او کار پر ځای د روابطو او فامیلي اړیکو په تړاو ترسره کیږي.
د معرف په بهیر باندې په پرمختګ او په کار باندې یو شی بل ډیر منفي اغیزه کړی ده چې هغه د هروزه تغییر او تبدیل د کسانو مکتوب راوړه او مکتوب پاسخه کا او مکتوب تایید کا. په دغه برخه کې اول وزارت مشکلات لري، غوی زیږول دي مشکلات، دغه ترڅنګ خپل اړوندې ولایتي اداره ولایت ته ټول پکې بی غوري کړی ده، بی پامی کړی ده. دوی باید دغه کاغذ پرانی مخنیوي کړی وای ترڅو مسولین اصلي کار ته پاملرنه کړی وای. د پرځای چې د مکتوب په سر باندې جنجال کولای، د وزارت سره په دې باندې جنجال کړی وای چې څنګه تشکیل ورکړي، څنګه مکتبونه ورته جوړ کړي، څنګه مکتبونه ته ودانۍ جوړ کړي.
دغه راز په هلمند کې تر شل ډیر داسې ښوونځي هم چې د جنگ په لومړیو کرښو کې قرار لري او دواړې غاړې د سنگرونو په ډول ځینې استفاده کوي. په هلمند کې نږدې 2,500 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 5,000 نجونې کېږي. د نجونو د تعلیم په برخه کې یوه لویه ستونزه بیرته په کورنیو پورې تړاو لري چې له امله یې ډېرې کمې 12 ټولګي یا د تعلیم په برخه کې تر هغه لوړو مرحلو ته رسېږي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو کلی زر غاگونا،
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خواگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه موسا گل دلربی و حرس کاو، نگدیو چه سیلابی یوزی، خو بخت پیدار وو چې خدای داد د سیلاب څپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهربانی وکړئ راځئ.
راځئ هر کله راشئ. سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب.
کور ودان مولوی صاحب. ته به نه خورې، مونږ همدلته ساتر څنګه کینو؟
ماشاءالله سردار خانه د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به دې سم شي.
یاره مولوی صاحب، داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خانه بد خو مې نه یې ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زوروره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه؟ ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړي، رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب.
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي؟
هو هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضرم چې خپل خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کور مو ودان، اوس مې لپ و بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دیوی ډیره تکړه ده، دا ارمان به یې پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خان.
ملک صاحب لاس پورته کوي چې الله تعالی دې نور ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي که نور دي، په خوشحالۍ
ورکړي. آمین.
آمین.
خاندي
وي وي ګوډي پدمشه له ډېرې خندانه مې بډوډي په درد شول.
بډوډي په درد شول ته اوس ولې خاندي؟ مې ده چې د سیلاب په خړو اوبو لمدې جامې مې ونښېزه.
خاندم خو په دې چې ته هلته اوبو پسې اخیستی وې او بیا وایې چې درنیسه مې خدای ته ده ته وایه ښه ومې ژغوره ته وایه
خود عیده عده لعقل نبرباده.
لعقل نبرباد ده ده زان تا وایا موسا گلا ساده گلا نجده او چه ده یو لرگیل پاره ده زان پا خر سیلاو لاو که
خود عیده عده پا اقل آباده لما نبی اقلی وسوا تا وایا که خود شکر چه ستاقون دل دیوان لرم او دو سیلاو لچپون ده جوان ده راو کم.
خود شده باد ما شفام چی پر تو لمر که بیا دا سلی وان تو بنکه اخدای پاک دا مغزه ده دل پاره را کری دی چی خو باد گتاو تاوان پی وسنجو.
یار خود احداد ده دخت وان پر تو بومی ده تو بایی بیا با دا سی باد نکوم تو آی که خوکورا اندیوالا زنه دی نیسم چی چا تا با نوائی تو آی که
لزنه نمی دو لاسونا لری که چی گریوان تا دی قری و برا وزا تا ولی جو دی باد ماشا ای چا تا با نوائیم بغم اوسا اخوی وکاستا با ضرور وایم.
اه چا تا زرپوری تا؟
نه دا سی دی زرپوری پس جواریگی سنم گلی ترور تا وایم.
سلام ګل ادې ته مې ولې وای هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو
او سلام ګل ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي خوږه الوا به پخه کړي د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي او بل به
بل به څه وکړي ته وایې
بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي چې عقل دې سرته راشي او بیا داسې خطرناک کار ونه کړي
خدای دادګلیه الوا دې په ما زه به یې درته پخه کړم خو سنم ګلیه دې ته مې غږ مه کوه ته وایې که
که یو خبره درته وکړم غوسه کیږي خو به نه
دا څه وایي ګلالۍ مې ولې به غوسه کیږم
هسې ما ویل چې موټر ورو او په ارامه چلوه بله دا چې مخکې په هغه څلور لاره کې په غلط لاس راتاو شوې بیا داسې بې قانوني مه کوه
په سترګو ګلالۍ مې ډېره مننه چې زما غلطۍ ته دې پام دی ته ښه وایې د موټر تیز چلول او بې قانوني کول د ځان او د نورو سره مال ته خطر دی
همداسې ده اسلمه باید دې چې له اوله ډېر احتیاط وشي بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هېڅ ګټه نه لري
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو که ستا مرسته نه وای تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی
اسلمه زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم
هو رښتیا ګلالۍ ښه شو چې رایاد شو صبر هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما تاسې په نظره ځواب درکړه
د څه شي خبره مې وکړه
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي هغه وخت ما ښه فکر نه و پې کړی ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي
نو اوس دې فکر پې وکړه
هو یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي
ته نو ډېر دلیلي سړی یې خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه
دلیلونه خو یې دا دي چې هله محصلول د نر او ښځې حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیلونه یې کوم دي
ګلالۍ ته لکه چې له مانه امتحان اخلي که څنګه
نه نه امتحان نه اخلم زه ځان پوهوم
یا که زما په خبرو دې د لوبو وچخلې نو څو نمرې به راکړې
له سلو نه نوي
ښه نو غوږ شه
ارشاد مهرباني
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږي او هم به یوه ښه دنده ولرې او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي
آفرین آفرین اسلمه ډېر ښه له سلو نه دې سل نمرې واخیستې مبارک دې شه ښه نو یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم
د مرسل مورې و د مرسل مورې تا ته وایم
د مرسل پلاره ما ته دې څه ویل
هو تا ته مې ویل ولې داسې چورتي یې
رښتیا درته ووایم
هو خود رښتیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړی وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته که دا د تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر ووایه چې زړه مې ټق چوي
هېڅ هم نه دي شوي ته دې زړه په کراره که خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې سودا یې راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
او عذابه چې غلو سره مخ شوي او په یو بل یې ډسې م کړي دي داسې نه چې په مرسل.
خوله دې په خیر خلاصوه، هسې مې ولې زړه غورځوې؟
زړه دې نه غورځوه، په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده، د سلسلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتوونکی یې نیولې وه.
چې دومره دې پرې باور دی، انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي.
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړی لري.
آمین.
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم.
دا د پولیسو د موټر غږ؟
الله خدایه خیر کې،
خدای دې خیر کې، کومه پیښه نه وي شوې.
خیر پیښ کې خدایه.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتګار افسر ده. مور او پلار یې طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟